السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د اتو بجو سارانی خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغ لاستویم وړاندې په د خبری پروگرام کې اوري قطر او اروپایي ټولنه په افغانستان کې بشري حقونه په تیره بیا له ښځو سره د چلند په اړه خواشینی دي. قطر ویلي طالبان دې وګوري چې دغه هیواد له ښځو سره څنګه تعامل کوي.
We've been also trying to demonstrate for Taliban.
حتی که ودیو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وخیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین تر سره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. روسی ل طالبان او تاجکستان غوښتي چې ترنګلتیا کم کړي. ترنګلتیا لکه پیل شوې مسکو میشته کارپوه شیر حسن وای.
تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې راڅرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي.
آیا ملګري ملتونه به د طالبانو استازی ومني که څنګه؟
مشکل غونډه کار دی. ماته نه ښکاري چې داسې ضربه د طالبانو نماینده ملل متحد ومني.
د اړه تفصیلي راپور وروسته خپریږي. د خوست سوداګر او د دکاندارانو اتحادیه د روان اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي.
هغه موټر چې د حیرتانی بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د تورحم بندر نه تیریږي، هغه موټر یې میږ مسؤول کسونه درولی دي چې د وزن غاټتی.
نور مسائل هم شته. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ل خپل ځواکونو غوښتي او امر یې ورته کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته تللی څو خپل سفارت هلته پرانیزي. بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وې. د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورته یې 1.5 ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې له پلازمینې د ولایتونو بانکی څنګه ته انتقال کړي. حاضر د افغانستان د نقد پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخ دی او د خوړو او څنګه مواد به په کې پلوړی دودي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوه مخونو کې چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همدارز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځانه سره یې وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع کړي وو، خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي ټرو د منډلو په پلمه تلاشي کړی دي. په افغانستان په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم ژر به د دولت درې ګونی قوې اجرایه، قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي. په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کوم هیواد کې جوړ شي، خو وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته ولاړ، امرالله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی. په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت د خلکو پرایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد حاضر دمه د شل سترو شتمنو هیوادونو جیشل پړاویزی مشري په غاړه لري په خبري غونډه کې وویل د جیشل غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د تروریستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبري وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو دینجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. دینجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې ترڅنګ غواړم یو لویه سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت پخوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې هم وکړې. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوې. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عربي اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. دا مهم خبرونه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو ورسته سرغړونې مایوسونکې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه یې پر مخ بیایي. طالبانو لا هم لشپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. تازه د خزینه محصلینو مخه هم نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخبر شاګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین وری ډیس اپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د وروستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل له بده مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسونکی دی چې ځینې ګامونه د شا په خوا اخیستل کېږي. موږ اړتیا لرو چې له هغوی سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدام ونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولی شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولی شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم مو یو اسلامي سیستم دی. ولې موږ تر نارینهو په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د ښځو زیات شمېر لرو؟ نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره ښې بیلګې وښیي تر څو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کولو څخه مخنیوی وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی، د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه یې مایوسونکې وبللې. د وبل راځي هیله وکړو چې دا حالت بدلولی شو. شاغلی بوریل همدار اسیله څرګنده کړه چې قطر به په طالبانو کې خپل قوي نفوذ په استفاده هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلند شکولو ته وهڅوي. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی ونی پخوا د هلوکانو لیسې پرانیستي، خو د نجونو لیسې لا نه دي پرانیستي او ځینو ښځو په دې خاطر اعتراضونه کړي. پرون هم یو شمیر ښځو اعتراض وکړ خو طالبانو یې په هوایي ډسو مخه ونیوله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دو لسیزو بریاوې وساتي، خو ده په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دې افغانستان نه منسوي کوي. د وویل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي، او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. روسیې پرون وروسته له دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکېچ زیات شو، له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډېره شوه چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه، او طالبانو د رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبری آژانس د روسیې د تاس خبری آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دو هیوادونو په اړیکو کې ډیریدونکې ترنګلتیا په ځیر څاري. د زیاته کړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسګونه زره ځواکونه یې د تاجکستان پولې ته نږدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې وه. د همداراز ویلي و چې هیواد یې د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټه حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له څرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداری ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشل امال یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیه په تاجکستان کې پوځي اډه لري، او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوو ولایتونو کې پوځي پرېډ وکړ.
په همدې ارتباط اسمت ساروان له یو مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره هم غږېدلی دی. له هغې پوښتلي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ لانجې د پیلېدو علت څه و؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی، زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی خوند یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړي دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړي دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکشل امال یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي. نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیا به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او خیرانه حرکتونه کوي. طالبانو سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دې ته دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعشو د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نور هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګندې دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیا په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیه کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیا کولای شي، دا ځکه چې روسیا د تاجکستان د روسیې د نظامي او کشفي او استخباراتي هغه سیوري په هغه سیوري کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغه ته مشکله ده د خپل امنیت ساتل او د خپل سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دې ته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماتیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسیې خبرو ته غوږ کیږدي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسیې خبرې ته او یا د روسیې د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
له مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره مو د ازادي رادیو تحلیلي مرکه واورېده. په دې غږېده چې څنګه د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ ترینګلتیا ډېره شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. په خوست کې د سوداګرو، دکاندارانو او پنګوالو په مخ کې یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سوداګریزي چارې اغیزمنې شي. دوی له طالبانو غواړي چې په دې ولایت کې د بیکاری او د فقر د کچې د ټولو په خاطر د گاونډیو او نړۍ د هیوادونو سره اړیکې پراخې او سوداګریزه راکړه ورکړه ډېره کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د خو سوداګر، دکانداران او پانګوال وایي چې د بانکونو لخوا د خپلو پیسو د نه ورکولو په وجه د دوی سوداګریزي چارې زیانمنې شوي او له دې کبله د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په یوه مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې، دا هم ویل چې د نږدې یوې میاشتې را په دې خوا د افغانستان په بیلابیلو بندرونو کې د دوی د توکو ډک ګاډي درول شوي دي. د خوست د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي جمال تنیل طالبانو وغوښتل چې د صادراتو او وارداتو ډیرولو ته د پاملرنه زیاته کی ترڅو نرخونه ټیټ او خلکو ته کاروبار پیدا شي.
هغه موټر چې د حیرتانی بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د ترحم بندر نه تیریږي، هغه موټر یمیږ مسئول کسونه درولې دي چې د وزن غاړته دا پخې سړک ته د میګ کیر سړک ته نقصان کو. نړیواله بانکي سیستم کا کنګل کړای دی. په نړیواله مغه کوم په خپل امارتم غه کو چې څه چې پتوسه شي توسه وکي. نړیوالم هغه څه چې د شریعت ډیر خلاف نه وي په امارتم غه کو چې دا باید نړیوال سره ومني ترسو افغانيون پنړیوال سطح بزور ولري.
د خوز د صرافان اتحادیه رئیس نظیف الله غوښتنه وکړه چې طالبان د شخصي او خصوصي بانکونو ستونزې زکه حل کړي چې د افغاني سوداګرو او پانګوالو نقد پانګې تر ډیره په بانکونو کې دي.
د اسلامي امارات مو خواهش داده چې هغه ستونزې چې بانکونه تر اوسه پرل سره مخامخ دي دغه مشکل ورحال کې او هادي حالت وګرځوي. تقریبا څکم دوه میاشتې کې تر اوسه پر بانکونه عادي حالت نه درغلي. د موږ اکثریت تجارون اکثریت نور پانګوال د دې سرمایه په شخصي بانکو کې دي. هغه شخصي بانکونه تر څه پر نورمال حالت ترونه شي دا فقر دا مشکلات بو وی.
د دکاندارانو د شورا مرستیال بادشاه سردار بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایی پروازونو د پیلیدو په اړتیا وغږید. د ویل
پروازونه د یوه میاشت کېږي پروازونه بند دي، خو موږ کلکه غوښتنه د نړیوالو نه دو چې دی خپل پروازونه خلاص کړو. دویمه خبره مو د نړیوالو نه دا غوښتنه ده کمې کنګل شوې پیسې چې دي بیرته خپل افغانونو ته خپل خلکو ته ورکړي. افغانستان ډیر غریب ملک دی، ډیر غریب عوامي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دکاندارانو او سوداګرو ستونزې مني یوایي چې د حلولو په خاطر به یې اړوندو مراجعو سره تعقیب کړي. د خوست د ولایت مقام د رسنیو مسؤول مولوي اختر محمد اکرم وویل
مونږ به دا ځل دوی ته یو چاره جوړ کړو، خو بل ځل مو غوښتنه داوي چې موټرو کې د قانوني وزن نه او زیات وزن وانه چوي. نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي او تر څو د دوی سوداګریزې چارې عادي او حالت ته وګرځي.
په خوست کې داسې مهال سوداګر، دکانداران او پانګوال د خپلو ستونزو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د نورو سیمو په شان په دې ولایت کې هم د خلکو بیکاري ډیره شوې او په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه وربشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی وایي دغې چارې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
په ننګرهار کې د سرکاري ښوونځیو استادان شکایت کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دوی ښوونیز بهیر هم ټکنی کړی دی. خلیل کامران چې د کامې ولسوالۍ په شیراغا مجددي ښوونځي کې ښوونکی دی مشال راډیو ته وایي
تقریبا دریو میاشتو راهیسې د ښوونکو معاشات بند دي او موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. حتی چې دوکاندارانو ته ورځو هغه هم په اسانۍ باندې زموږ ته قرض نه راکوي. نو د یو طرفه د ښوونکو معاش کم دی، له بله پلوه دغسې مشکل سره موږ مخامخ یو. زموږ هیله د معارف له مسؤولینو نه داره چې زموږ د معاشاتو په اړوند باندې زر تر زره غور وکړي.
د انجام الدین په نوم یو بل تن ښوونکی هم له حکومت نه ښوونکو ته د تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کوي او وایي که د ښوونکو تنخواګانې پر وخت ورنه کړل شي نو نه یوازې ښوونیز بهیر به ټکنی شي بلکې ښوونکي به له لوی اقتصادي بحران سره مخ شي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی او له فقر او ګدایي سره مخامخ یو. پیسې نه لرو، اوړه نه لرو، چای بورې ته هم ضرورت لرو. تاسې نه هیله کوو چې لوړو مقاماتو ته د موږ دغه عرض وړاندې کوي چې موږ په خپل وخت سره معاشونه راکړي چې د ژوند مشکلات هم حل شي.
برېښنا صافۍ چې په جلال آباد ښار کې ښوونکي ده وایي د کورنۍ ټوله سرپرستي ور تر غاړې ده، خو د تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاش نه دی اخیستی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې ده.
زه د کابل د ادې نه راځم. زه دلته د ورځې ما ناویا روپۍ رکشوا نخلي، دا به زه له کومه کوم ورته؟ زه خو یو سیاسره یم، د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مثلا ماشومان مې دي، یتیمان دي، دې ته د خرچه خوراکه زه رکشې ته ورکړم که زه هغو ته یو مړې ډوډۍ یا یو کټوي برابره کړم. د ښوونکو معاشونه باید په وخت سره ورکول شي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان عبدالله عابد بیا ښوونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې جدي کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د تنخواګانو د ورکړې پروسه پیل شي.
پرون موږ د ولسوالیو سره جلسه وه او مفتي صاحب اوس نوی رئیس معارف ته راغلی دی. هغه په خپلو خبرو کښې یادونی وکړه د مشرانو سره په تماس کښې دی چې د ټولو کارمندانو که هغه ښوونکي دي او که هغه اداري کار کوونکي دي ټولو ته معاش ورکول کېږي، خو لږ حوصله په کار ده دغه سیستمونه فعال شي ځکه دا آنلاین سیستم دی. ټولې ادارې سره وصل دي، مثلا معارف او مصروفیت او افغانستان بانک، نو د دوی دا سیستمونه په خپلو کښې سره لینک لري چې دغه سیستمونه بېرته فعال شي. دوی ته معاش ورکول کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشونه ځنډېدلي، بلکې د روغتیایي کارکوونکو او د نورو سکتورونو د کارمندانو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي چې ټول دولتي کارمندانو ته د تنخواګانو د ورکړې پروسه یې تر کار لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه هواره شي.
جوان آزادی
خزینه په سر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
اوسنی مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته، مونږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
مخکمو پورا پورو کې واوریدل چې په افغانستان کې د نغدو پیسو ډیر کمای راغلی او لدی عمله ګڼې اقتصادي چارې په ټاپه درېدلې دي. بانکونه هم له ډیر وخت راهیسې غیر فعال دي. تقریبا په غزنی ولایت کې هم د بانکونو خدمات ورو شوي دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل یې دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولار کسان وای نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ور باندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورزي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنیږم. دا زیاتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وي. خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میایي د پشت دروازه بانک حساب مخه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اورېدلي دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو را ایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والامو ډېر مشکلات کې خلک هم ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کی د چا سره زنانې د خلکو سره زنانې. موږ هله کوو چې باید دا بیګونه را تخلاص شي او موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دا خواهش دی باید هغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه عزی بانک کې زموږ تقریبا یو نیم لک ډالر څه په میوان بانک زما پیسې شته، په یونایټډ بانک زما پیسې شته. زه د دې صراف یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي. په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کړي. $300 د میاشت راکړي، په $300 موږ هیڅ نشو کوي.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونز د حل کولو ژمنې کوي، خو لا هم د غستونز پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالره په افغانیو اړولې وې. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. هغه همدارنګه د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلېدو څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې وکړې. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړه شي. د ایتالیا سرتیاسه ماریو دراګي چې وادي د جیشل هیوادو مهالنې مشي کوي وای نړۍ اوس د جګړې ځپلې افغانستان بلاتړ نه کوي. خبرونه بیا لیکي افغانستان د اقتصادي مات سر مخامخ دی او متحد ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرسته وشي. د ایتالیا سرتیاسم وای چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بل دا دی چې پرنيشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل کرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سر سریب او د سری میاشتې نړیوالې ټولنې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوالو ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین به رامنځته شي که مرستې ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداری په داسې وخت کې ورکول کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اثار یې زیرمې کنګل کړي دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپلې مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوو مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15% کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول. اوس طالبان حتی نشي کولی چې د خپلو مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اګست په 1 په خپله وینا کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو شر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالۍ ته توجه وکړي. خو د رسپانی په باور اوس دا نقشه په زیاتېدو ده چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیکه فضا ډېره پرانیستل شوې ده. هیل رسپانی وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستۍ اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه ده کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي رادیو ته غوښتست د نورستان پارون سره د دو ختیځ ولسوالیو کامدیش او برګی مټال پر نخنون کی سرک بیا کار پیل شو. دا سرک چې د پپړوک لاري یاد ولسوالیو ته غزيږي د پخوانی حکومت له سقوطې کارونه بند شوی وو. د خلکو په خبره کې چیرته د دغه سرک کارونه بشپړ شونه د اوږد مزلونو او زیاتو لګښتونو به خلاص شي. تفصیل په دغه راپور کې
په نورستان کې طالب چارواکي وایي مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلوون کې سرک کارونه چې په هیباد کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پر ټپه ولاړو تیر ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لاره چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره اوږده او له ستونزو ډکه ده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال لوسالی ته غزیدل سرک 25 کیلومتر دی. 14 کیلومتر سرک مخکې وهل شو، 11 وسپاتې دی. نو دغه 11 کیلومتر سرک باندې کار شروع دی او د تیر ورځې افتتاح و د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روان دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لارې په لوړو او واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمند دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښ دي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي ذبیح الله راته وویل اوس که څوک له برګی مټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ غزیاباد اسمار او شیګل ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور ماڼوګي چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کفر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي نه دي چې د سرک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. دغو ولسوالیو ته په تیرو 20 کالو کې د سرکونو غزولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوې، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد لامله